صورت مستقیم نشر خواهد شد و تا دقایق بعد دوباره با شما خواهم پیوست، اما حالا در نیم ساعت پیش رو همراه اسمت ساروان باشید.
در ازیت مننه قدر من آوردون که اوزالی بیاز ما سلامون و منی اتبه جشوی ده پدیخ پروانه که پا هلمن که ده امنیتی زوکنو ده اپراتیفی مشر ترگندوانی آوری چی وی پا پاکستان که پر طالبانو فشار ده چی هلمن تلار چی والت جگری پراخه کلی نور موضوعاتم لرو خلومنه ده دیست خبرونو آوری چی اجمل تورمانی آوری بی.
د بدخشان چارواکی وی حکومت په پام کې لري یمګان او وردوج ولسوالۍ له دولت ضد وسلوالو ونیسي. د ننګرهار چارواکی وی په چین ولسوالۍ کې د داعش ډلې بېخي له منځه وړل وخت ته اړتیا لري، او د سوریې حکومت اعلان وکړ چې د سولې په هغو غیر مستقیمو خبرو کې د برخې اخیستلو لپاره جینوا ته خپل استازي لیږي چې د ملګرو ملتونو په ملګرتوب ترسره کیږي. بشپړ خبرونه واوري. د بدخشان چارواکی وی حکومت په پام کې لري یمګان او وردوج ولسوالۍ له دولت ضد وسلوالو ونیسي. دغه دوی ولسوالۍ له څو میاشتو راهیسې د وسلوالو په غلکه کې دي. د بدخشان د ولی مرستیال ګل محمد بیدار ازادۍ راډیو ته وویل چې د دغه دوو ولسوالیو د تصفیې لپاره پوځي عملیات په پام کې دي.
موږ خپل طرحې شورای امنیت لیږلي دي او هغوی هم موږ سره تعهدات کړي دي او فیصله یې کړې ده چې په پنځلسم د حمل پورې به یو لوی عملیات په لاره واچوو چې تر څو دغه دوه ولسوالۍ هم په مکمل ډول مخالفینو له شتون څخه پاتې تشکیل.
خغلی بیدر وی وستوال طالبان د بدخشان د تګاب، تشکان او اورګو ولسوالۍ له زیاتو برخو شړل شوي او دوی یوازې پر ځینو سیمو کنټرول لري. د بدخشان ولایت په ځینو برخو کې د وستوالو طالبانو تحرکاتو د منځنۍ اسیا هیوادونه هم اندېښمن کړي دي. د ننګرهار چارواکي وی په چین ولسوالۍ کې د داعش ډلې بېخي له منځه وړل وخت اړتیا لري. د ولی ویان عطاالله خوږیاڼي ازادۍ راډیو ته وویل په چین کې د افغان قواوو په پوځي عملیاتو کې د داعش ډلې مهم غړي وژل شوي.
اچین ولسوالی سرحدی ولسوالی ده، د دوی په بشپړ لمنځه وړل به وخت اړتیا ولري. ولی د دوی لوړ پوری مشران هغه کسان چې په ننګرهار او خصوصا په اچین ولسوالۍ کې جګړې تر هغه کولې هغه لمنځه وړل شوي دي، وژل شوي دي.
خوګیانو وی د داعش ډلې په وړاندې به د افغان قواو پوځي اقدامات دوام ولري. د خبره وړ مشبه هم پاچین کې د داعش ډلې پر خلاف افغان قواو د توپچی ډزې کړي او د دې ډلې څلی ریش وسلوالي وشلې دي. تر دې مخکې د چین ولسوال غالب مجاهد ازادۍ راډیو ته ویلي و چې داعش ډله په دې ولسوالۍ کې لمات سره مخامخ شوې ده. په سرپل ولایت کې د پولیسو چارواکي وایي یولس ملکیانې د قومي مشرانو په منځګړتوب د وسلوالو مخالفانو له منګولو خلاص کړي. د سرپل د امنیت قمندانې د اپراسیون عامر سید نقیب الله سعادت پرون ازادۍ راډیو ته وویل دغه ملکی کسان درې ورځې مخکې د سیاد ولسوالۍ په قفلاتون سیمه کې د وسلوالو طالبانو خوا تختول شوي ول. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د سرپل د امنیتي چارواکو خبره څه موده مخکې هم د سرپل بلخاب ولسوالۍ د لارې په اوږدو کې وسلوالو ولسنه ملکیان تختول و چې د ډیرو پیسو چې د ډیر پیسو بدل کې خوشی کړه. د افغانستان کرکټ بورډ وایي ملي ټیم به له ښه پلان سره د سریلانکا په وړاندې چې د نړۍ په اوله درجه ټیمونو کې راځي مسابقه وکړي. د هند مسابقه دا مسابقه د هند په کلکته کې د پنځشنبې په ورځ کیږي. له هند نه د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک ازادۍ راډیو ته وویل افغان ټیم پوره چمتواله لري. افغانستان پرون د زیمبابوې په ماتولو سره د شل اورو مسابقو دویم پړاو ته لاره پیدا کړه. اوس پر کرکټ له اوله درجه ټیمونو سره مسابقه کوي. افغانستان په خپل تاریخ کې د اول وار لپاره دغه پړاو ته لار پیدا کړه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، نورو دولت چارواکو او سازمانونو د دې بریا له کبله ملت ته مبارکي ورکړې ده. او په پلازمینه کابل او یو شمېر ولایتونو کې تیر ماښام خلکو په ډولونو او اتڼونو سره دغه بریا ونمانځله. تر سریلانکا وروسته افغانستان د جنوبي افریقا، انګلستان او ویسټنډیز له ټیمونو سره هم لوبه کوي. د افغانستان د رسمي سپورت قهرمان باز محمد مبارز پرون خپل روسي سیال امیر ستاروف ته تر دوو دقیقو په لږه موده کې ماته ورکړه. مبارزه دې بریا پاړه پروند امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل خپل سیال می د اول پړاو په اوله دقیقه کې تسلیمې ته مجبور کړل. دغه تخنیکو چې په تاجکستان کې سمو د مخکې ما بل روسی سیال ما په وړاندې کارولې و. زه په پوځي جامو کې میدان ته ننوتم. خپل دا بریا مې افغان امنیتي ځواکونو په ځانګړې توګه پولیسو ته ډالۍ کړې ده. مبارزه وویل چې د پرونی مسابقې د نندارې لپاره د روسیې په پلازمینه مسکو کې 2000 نندارې چان راټول شوې و چې 2500 افغانان و. او د میدان وردګ ولایت مقامات وې د کابل کندهار د لارې په دواړو څنډو کې په زرګونه نیالګي کې نول شوې دي. دغه ولایت د والی ویان توریالی همت ازادۍ رادیو ته ویل چې دغه نیالګي د ساتن لپاره ولسونه او دولتي ادارې همکاري کوي. تر اوسه د میدان خال له کوتل نیولې تر سره پله سیمې پورې نیالګي کې نول شوې دي. د والی ویان واري خاروالي او ولسی خلک په پام کې لري چې دغه نیالګي په منظم ډول وبکړي. او دا هم څو بهرنی خبرونه. د سوریه حکومت اعلان وکړ چې د سولې په هغه مستقیم خبرو کې د برخه اخیستلو لپاره جنوا ته خپل استازي لیږي چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب تر سره کیږي. دا خبري د سولې له سیاسي مخالفانو سره کیږي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم پرون خبري اعلان ته ویل چې حکومتي ټیم به سبا جنوا ته روان شي، خو کچېری اپوزیشن په دغو خبرو کې برخه وانخلي دغه ټیم به تر 40 ساعتونو زیاته موده هلته پاتې نشي. ټاکل شوی دا خبري د دوشنبه په ورځ وشي. د اسلامي دولت څرګندیز ډله یادایش د هغو خزو د امیندوارۍ د مخنیوي لپاره چې په منځولۍ نیولې د ماشوم د نکي دولت تدابیري لارو چارو کار اخلي. نیویارک ټایمز رسمي راپور ورکړی داعش ډله غواړي په دې توګه له هغو خزو په خپلو جنګلیو کې جنسي استفاده وکړي چې د منځ په توګه یې ساتي. دغه رسپانې په خپل پرونی راپور کې د دې ډلې له خوا د پراخو او تنظیم شوو جنسي جرایمو یادونه هم کړې ده. نیویارک ټایمز له څه باندې ډیر شو یزیدی خزو سره چې له داعش ډلې تښتیدلی مرکې کړي دي. داعش ډلې د عراق د شمالي برخو د نیول پر مهال په زرګونه یزیدیان ونیول. داعش ډلې وایي یزیدیان د شیطان عبادت کوي. تر دې مخکې ملګر ملتونو پر اسلامي دولت ډلې یا داعش د زرګونو جونو او خزو د تښتونې او جنسي تیری تور پورې کړی دی. چارواکي وایي د ایتالیا په آل پورونو کې د واورې د خویدن لکبله د سیکیس پوش په ورزشکارانو رشوي دي. ژغورونکي په نورو احتمالي قربانیانو پسې پلټنه کوي. دا په تیرو څو کلونو کې په سیمه کې تر ټولو وژونکې برف کوچ کړل کیږي. د برف کوچ علت روښانه نه ده. او روسي خبردار شي راپورونه وایي د شمالي کوریا یو اوبتل ورک شوی دی. د امریکا د سمندري ځواکونو چارواکي فکر کوي چې دغه اوبتل خې ډوب شوی وي. د امریکا سي ان ان تلویزیون پرونه وایي د امریکا استخباراتي چارواکي چې د شمالي کوریا ارتباطات سري ګومان کوي چې خې دغه اوبتل خپل لار ورک کړی. په همدې حال کې یو انلاین خبرونه چې د امریکا له سمندري ځواکونو سره نږدې اړیکې لري د دغه قواو د ځینو چارواکو په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي خې دغه اوبتل ډوب شوی. د خبرونو زیاتوي دا څرګند نه ده چې دا بریدګر اوبتل دی که د بالستیک توغندیو لیږدونکي. شمالي کوریا هڅه کوي دغه توغندیو ته انکشاف ورکړي. وروسته لاغې چې شمالي کوریا په جنوري میاشت کې څلورمه اټومي ازموینه وکړه په دې ټاپو وزمه کې کړکیچ اوته ورسید. دا تر دې مهاله د افغانستان کورنۍ او بهرني خبرونه له ملتیا مومن احکام.
اته بجې او اته دقیقې شوې. تاسو زموږ شغله ازادي رادیو اوري. په هلمند کې د امنیتي ځواکونو پراتیفي مشروعي په پاکستان کې پر طالبانو فشار راوړل شوی.
حتی اول تیز با مصالح مخالفین رو باندیر جدی پشار را وست دیری بعضی سیمه تا برلاسه پیدا کوی ترسیو پس پاکستان فجی که ملامت نییم.
ده طالبانو لینکار سراسر ارگوائی ده سولی خبرو تا هیل لری ده بلخوالی وی په ولایت که ده داعش دلی سر اوچت کرده. لبیرنه و پیش و سر ده مبارزی وزارت پشندن که ده طالبانو ده خپل منزین خطو لکبله لبیزای شوی و سرم رسته کوی.
تیم باید حال تلاشی او دقیق که کل جرد تجربه تی بررسی شروع شی بیاموش ده معلومی گی که ده تو فاملون دی.
ده کانون و پیترولیم وزارت شلکلن پراختیی پلان جور کرده.
د دې لپاره چې وتوانیږو دغه دوې پروژې ښه مدیریت کړو او د ګازو څخه یې بهترینه استفاده واخلو دا انکشافي ماستر پلان جوړ وسي.
زرګونو زده کوونکو په کابل کې د کانکور ازموینه ورکړه.
دغه دی کانکور شفافول لپاره کی څومره دغه خبرې شوې درسنه کې ویل شوې دي ان شاء الله ډېر امیدوار مې خپل خو خپل دې ته کامیابی کوم
دا اوسین نور موضوعات په دې خبرونه کې وړاندې کیږي. په هلمند کې اپراتیفي مسؤل وایي پاکستان سختریزي وسلوال په دې ولایت کې د جنگ دوام ته هڅوي. عبدالجبار قهرمان ازادي راډیو ته ویل چې د پاکستان د هڅې به کومه نتیجه ورنه کړي. دا څرګندونه په داسې وخت کې کیږي چې په هلمند کې ناامني زیاته شوې او پاکستانی چارواکي تل وایي د افغانستان سوله د پاکستان په ګټه ده. د دې موضوع تفصیل صالح محمد صالح اوروي.
په هلمند کې یو علي رتبه پوځي چارواکي وایي لکرشه ها غاړي پر سختریزو وسلوالو فشار دی چې په افغانستان بیا په ځنګړي ډول هلمند کې جګړې ته ادامه ورکړي. په هلمند کې اپراتیفي مشر عبدالجبار قهرمان د ټلیفون د لارې ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان په دې ډول غواړي نړۍ ته دا وښيي چې دوی پر وسلوالو کنټرول نه لري.
پاکستان هم په دې ورځ کې خورا ډېر تلاش کوي، حتی حالت په مصالح مخالفینو باندې جدي فشار راوستي چې تاسو په هغه من جګړې ته دوام ورکوي. په افغانستان کې خاصتا په یمن کې بعضي سیمه ته برلاسه پیدا کوي تر څو په اسلامه موږ داسې وبانه جوړ کړو چې نور هر څه د افغانستان اجرا کیږي. موږ پاکستان په دې کې ملامت نه یو، موږ پاکستان په دې کې کم لاسرسی نه لرو.
قهرمان زیاته کړه چې د پاکستان له دومره فشارونو سره سره دولت ضد وسلوال یو کمزوري جګړه پر مخ بیایي. دول چې دغه هڅه ګټوري نه دي او افغانان سولې ته تجدي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز دولس ورځې مخکې په واشنگټن کې تایید کړ چې اسلام آباد تر یو حده پر طالبانو نفوذ لري، ځکه د دوی مشرتابه له خپلو کورنیو سره په پاکستان کې دي. تیر اونۍ یو ډله وسلوالو د هلمند د گریش ولسوالۍ پر ځینو دولتي تاسیساتو برید وکړ. دغه حمله 48 ساعته دوام وکړ. په نتیجه کې برید کوونکي او 15 افغان پوځیان ووژل شول. د هلمند له سنگین ندلی او نور ولسوالیو هم د ناامنۍ راپور نه ورکول کیږي. په هلمند کې اپراتیفي مشر عبدالجبار قهرمان وایي په دغه ولایت کې لوی ګواښ د ګاونډیو هیوادونو لکه پاکستان او ایران لاسوهنې دي. پاکستان د چین او امریکا تر څنګ د سولې د مذاکرو د همغږۍ د څلور اړخیزې ډلې غړی دی. دغه ډلې په کابل او اسلام آباد کې څلور واري د سولې د مستقیمو مذاکرو پر امکاناتو خبرې کړې دي. په هغو خبرو کې وسلوالو طالبانو ګډون نه درلود. د پنځمې غونډې په درشل کې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ډلې په یوه اعلامیه کې وویل چې دوی په اسلام آباد کې په کیدونکې پنځمه غونډه کې برخه نه اخلي. قهرمان وویل د افغانستان جګړه نظامي حل لار نه لري او یوازینۍ لار مذاکرې دي. د ده په خبره په هلمند کې هم د سولې هڅې روانې دي او یو ښه دوبی په مخ کې دی.
لبل خو د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویاند وی افغان حکومت لا هم له طالبانو سره د سولې خبرو ته هیله لري. ظفر هاشمی پرون په کابل کې وی خبری غونډې ته ویل افغان حکومت هیله لري چې پاکستان په څلور اړخیزه غونډه کې پر خپلو کړیو ژمنو عمل وکوي. د دې موضوع په اړه د محمد حدیث پردیس راپور واوري.
د سولې په احتمالي خبرو کې د طالبانو له انکار سره سره افغان حکومت د سولې بهیر ته هیله مند دی. د ولسمشر د ویاند مرستیال ظفر هاشمی د شنبه په ورځ کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل افغان حکومت امید لري چې پاکستان، امریکا او چین د افغانستان د سولې د بهیر په برخه کې کړې ژمنې عملي کړي څو له طالبانو سره د سولې احتمالي خبرې ژر تر ژره پیل شي. ښاغلی هاشمی وایي افغان حکومت له خپل لوري د سولې د احتمالي خبرو د پیل لپاره ټول اقدامات کړي او دوی هیله لري چې دغه خبرې په اسلام آباد کې پیل شي.
امیدواری و توقع ما امی است که بزرگترین فرصت امو مواد
زموږ امیدواری او توقع دا دی چې ډیر ژر په هغه موادو عمل وشي چې د کابل په څلور اړخیزي ورستي ناسه کې یې پریکړه شوې و. له هغې دلې پاکستان هم د سولې د خبرو لپاره ځینې ژمنې کړې و. هیله لرو چې هغه عملي شي سو د سولې خبرو ته لار هوار شي.
افغان حکومت په داسې حال کې د سولې د احتمالي خبرو د پیل لپاره هیله مند دی چې وړاندې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي و چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې احتمالي خبرې خایي د مارچ د میاشتې له 10 تر 15 نیټې په اسلام آباد کې پیل شي، خو تر اوسه دغه خبرې نه دي پیل شوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا بیا د سولې په بهیر کې د امریکا او چین ښکېلتیا ته په مثبت نظر ګوري او وایي دغه دواړه هیوادونه کولی شي پر پاکستان فشار راوړي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. د سولې عالي شورا مرستیال مولوی عبدالخبیر وچکون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دواری داده چې ایالات متحده امریکا چې په دې مسله شتیل دی او چین په دې مسله شتیل دی که ایالات متحده امریکا او چین کله چې وغواړي په اسلام آباد کې فشار واچوي او اسلام آباد دا فشار لکه سرتاج عزیز ویل په طالبان باندې واچوي او طالبان بیا مجبور دی
د افغانستان د سولې علي شوراوي د سولې بهیر خورا پیچلی او سخت دی او افغان ولس باید په لنډمهال کې د دایمي سولې د ټینګښت تمه ونه لري.
لس دی سی کلینیکونه دی انځ کلینیکونه سی
پسې کا که هم اور د دې شکه مثبت تغیرات راغلي
دي پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم چې څه کام کوي نه دی نو کوي
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استازي تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو
د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې په منځنۍ صفه 12 پښتنوي پیلېږي د ماښام تر 2 بجو دوام کوي په همدغه صفه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدې شي د ازادي رادیو او آشنا ژغ رادیو خبرونه د افغانستان په لور شارونو کې په اف ام 100.15 په هم اوریدې شي د داعش اسلامي دولت ډلې د افغانستان په شمالي ولایت بلخ کې هم فعالیت پیل کړی دی د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور د دې ولایت د زاری او کوشندی ولسوالۍ په تنج او د یک سیمو کې د خورشید یویش له پوځي عملیاتو وروسته په یادو سیمو کې د داعش ډلې فعالیت تایید کړ. مجیب الرحمن حبیبزی له بلخ راپور راستولی.
ښاغلی نور لایوی اونۍ جګړې وروسته د زاری او کشندې ولسوالۍ د هیک او تونچ سیمې د وسطولو مخالفو له وجوده پاک کړې. د یادو پوځي عملیاتو په پای کې ښاغلی نور په ډاګه کړه چې د دوی په وړاندې یوازې طالب وسلوال نه ول چې جنگېدل بلکې په دې ولایت کې د داعش ډلې حضور هم تایید کړ. عطا محمد نور وویل چې د یادو عملیاتو په ترڅ کې دوی له دوو افراطي ډلو سره مخامخ ول. ښاغلی نور د یادو سختریزو ډلو د هویت په اړه داسې وویل:
فکر کوم چې
یاد کسان دوه افراطي ډلو ته مربوط ول. دوی د داعش او طالبانو بیرغونه له ځان سره لګول. د بلخ سرپرست ولی وایي چې په خورشیدي او شمالیاتو کې مختلف امنیتي ارګانونو ونډه درلوده او د یاد عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو ته درنه مرجوب لاړولې ده. نوموړي زیاته کړه چې د عملیاتو په ترڅ کې وطن وسلوال وژل شوي، کابو شل تنه نور د افغان امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي او نږدې لس تنه نور یې ټپیان دي. دا محلي جګپوړی چارواکی وایي چې دوی افراطي ډلې په هڅه کې وي تر څو لومړی په بلخ کې نامنی رامنځته کړي او بیا پر سمنګان او سرپل ولایتونو حملې ترسره کړي. دوی سخت دریځ ډلې وي چې هڅه یې کوله د تونج استراتیژیکه دره نام نه کړي، لاغه پس په شولګری او په مزار شریف حمله وکړي او له دې ځای څخه بیا پر سمنګان او سرپل ولایتونو باندې وسلوال بریدونه ترسره کړي. لا دې چې په لومړي ځل د سیمې چارواکي په بلخ کې د داعش ډلې د حضور په خلای کوي، خو بیا وایي چې هیڅ وی افراطي ډلې ته اجازه ورنکړي چې سر پورته کړي او نام نه ته لمن ووهي. تر دمه وسلوالو طالبانو او یا هم هیڅ وی سختري ډلې د داعش په استازیتوب د ښاغلي نور د داو پوړاندې خبرګون نه دی خودلې. مجیب الرحمن حبیب زای، ازادي رادیو، مزار شریف.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د لومړي ځل لپاره په هیواد کې د غازو په برخه کې شل کلن پراختیایي ماستر پلان برابر کړی دی. دغه وزارت وایندوی محیدین نوري ازادي رادیو ته وویل چې دا ماستر پلان د غازو د تولید د ودې په هدف جوړ شوی دی. قسیم سولمل پر راپور لري.
د غازو د تولید پراختیایي ماستر پلان به د انرژي لاړخه افغانستان په خپل پښو دروي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي دا ماستر پلان به مرسته وکړي چې له کورنۍ او بهرنۍ سرچینو څخه تولید شوی غاز په ښه توګه مدیریت شي. د دغه وزارت ویاند محیدین نوري د شنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل:
افغانستان یو د هغو هیوادونو دی چې ډېرې د غازو غنی ذخیرې لري او د دې ترڅنګ موږ د ټپي لوی پروژه لرو. د دې لپاره چې وتوانیږو دغه دوی پروژې ښه مدیریت کړو او د ګازو څخه بهترینه استفاده واخلو، نو نیاز و دې ته چې دا انکشافي ماستر پلان جوړ وسی.
شغله نوروی د دغه ماستر پلان د برابرولو په تخنیکی او مالی برخه کې آسیایی پرختی بانک او د امریکا پرختی ادارې مرسته کړي او اجرایی چارې د فیشنر په نوم جرمنی کمپنۍ په غاړه درلودې. نوموړی همداراز وایي چې د تیرو کلونو په پرتله دا مهال په افغانستان کې د ګازو د استخراج ظرفیت څلور برابره، یعنی 1.5 میلیون متر مکعب ته رسېدلی، چې دا د انرژۍ تر څنګ کولی سي د برېښنا په برابرولو کې هم مرسته وکړي. د دې ترڅنګ د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي یو روسي پلاوی هم په وروستیو کې له افغانستان څخه لیدنه وکړه، څو په دغه هیواد کې د نورو برخو ترڅنګ د انرژۍ په برخه کې پانګونه وکړي. د بریټش پټرولیم د اټکل له مخې افغانستان د مهال 1.625 تریلیون متر مکعب طبیعي ګاز لري، چې تر ډیره د امو دریا په حوزه کې دی. په همدې حال کې د سوداګرۍ او صنایعو د خونم رستیال محمد یونس مومند وایي د ګازو د پراختیا ماستر پلان جوړېدل به له اقتصادي اړخه د افغانستان لپاره ګټور تمام سي. شغلې مومند هم دارنګ وایي د اقتصادي پروژو په ځانګړې توګه د انرژۍ په برخه کې د سترو پلانونو عملي کېدل د اقتصادي ګټو ترڅنګ په افغانستان کې له ثبات سره هم مرسته کولای سي.
تاسو ته بهتره معلومه ده د هر هیواد اقتصادي اغېز تقریبا په انرژۍ پر اړه. کچې موږ په افریقا جوړو، موږ غواړو چې موږ خپل کفایت ورزې خپل تولید څنګه ولای سو، په منځ کې رقابت وکولای شو، نو زموږ لپاره انرژي ډېره ضرورت ده. نو یقینا د ماستر پلان سره دا به د افغانستان په اقتصاد کې پام کاری او کومه کوي.
شغلې مومند هم دارنګ وایي د اقتصادي پروژو په ځانګړې توګه د انرژي په برخه کې د سترو پلانونو عملي کېدل د اقتصادي ګټو ترڅنګ په افغانستان کې له ثبات سره هم مرسته کولای شي.
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو زموږ اخلاق ازادي رادیو او ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بچو دوام کوي. ځینې اروپایي هیوادونه له افغانستان سره د یو شمېر افغان کډوالو د منلو پر سر نتیجې ته رسیدلي دي. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هغه افغانان چې په دغو اروپایي هیوادونو کې منل کیږي ورته د کار زمینې هم برابرېږي. سید حسین عالمی بلخی همداراز وویل چې په غیر قانوني ډول بهر ته د افغانانو د تلو د مخنیوي او په هیواد کې ورته د کاري زمینو د برابرولو په اړه هم یو شمېر پروګرامونه په پام کې دي. په دې اړه ناجیه صاحب راپور لري.
په اروپایي هیوادونو کې د 250,000 افغان کډوالو حضور او د دوی د نه منلو ګواښونه افغانستان له ستونزو او اندېښنو سره مخامخ کړی. خو د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي چې ځینې اروپایي هیوادونه د افغانستان له حکومت سره یوې هوکړې ته رسیدلي چې له مخې به یې د یو شمېر افغان کډوالو غوښتنلیکونه ومنل شي. عالمي بلخي د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه هیوادونه په سر کې د خبرو لپاره نه حاضرېدل، خو لرډیرو هڅو وروسته دغه هیوادونو قناعت وکړ.
مذاکرات را شروع کردیم با کشورهای اروپایی. ابتدا
له اروپایی هیوادونو سره د مذاکرات پر مهال لومړی کې هغوی خبرو اترو ته نه حاضرېدل، خو په نهایت کې کوم استدلال چې د افغانستان حکومت درلود هغوی ومنله چې یو شمېر کسان باید دیپورت نشي. د یو شمېر کسانو د کډوالۍ غوښتنلیکونه باید ومنل شي. په مجموع کې په دې موضوعاتو زموږ مذاکرات پیل شوي. په څو برخو کې غواړو چې کار وکړو.
له تیر یو کال راهیسې 2.5 لک افغانان په قاچاقي ډول اروپایي هیوادونو ته ځانونه رسولي او سلګونه تنه هم په اوبو کې ډوب شوي دي. همدارنګه د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر هم په دې اړه اندېښنه څرګندوي او ټینګار کوي چې بهر ته د افغانانو د غیر قانوني تګ د مخنیوي لپاره ځینې پروګرامونه تر لاس لاندې لري. د کډوالو چارو وزیر وایي هغه افغانان چې په بهر کې ستونزې لیدلې اوس مهال په داوطلبانه ډول غواړي چې هیواد ته راوګرځي. خو اوس پوښتنه دلته ده چې دا ډول پروګرامونه به څومره د افغان کډوالو ستونزې حل کړي. د ولسي جرګې غړي عبدالودود پیمان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغان حکومت ښه کار کړی، خو زه بیا هم ټینګار کوم چې باید په اروپا کې د افغان کډوالو ستونزې حل شي تر څو هلته د کډوالو په توګه ومنل شي.
خو له دې سره د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر بهر ته په غیر قانوني ډول د افغانانو د تګ د مخنیوي، خلکو ته د کاري زمینو برابرول او د حرفوي زده کړو اسانتیاوي له هغو طرحو یادوي چې د دوی په وینا بهر ته به د افغان کډوالو د قاچاقي تګ مخه ونیسي.
د بیړنیو پیښو په برخه کې د دولت وزیر وایي چې له کابل څخه یو ټیم د هرات شینډن ولسوالۍ ته د بې ځایه شویو کورنیو د وضعیت د څیړلو او له هغوی سره د مرستو په هدف دې ولایت ته تللی دی. وایس پرمک پرون ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل چې د بې ځایه شویو کورنیو دقیق شمیر تر اوسه څرګند نه دی. د هرات په شینډن ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو سیالو ډلو ترمنځ د سختې جګړې له کبله یو شمیر کورنۍ له خپلو کورونو د ولسوالۍ مرکز ته کډه شوې دي. په دې اړه مرزی احمدزی له شاخل برمک سره مرکه کړې او په سر کې د بې ځایه شویو کورنیو د وضعیت او له هغوی سره د مرستو په اړه معلومات ترې پوښتلي.
معلومات خو تر اوسه دقیق نه ده. ځینې کورنۍ په دندان د ولسوالۍ په مرکز کې اوس دوی بې ځای شوي دي او زموږ د تیم اوس په لاره کې ده. کله چې دوی ورسېدل بیا هغه معلومات چې ولسوال ته مونږ سره او زموږ همکار سره شریکې ده په هرات کې یو لږ هغه د مبالغه مېز ده، خو باید زموږ تیم باید هلته لاړ شي او دقیق خپل ژر تر ژره چې بررسي شروع شي بیا موږ ته معلومیږي چې دا سو فاملونه دي کدا شي سلوسه فامل دي پزوسه فامل دي. منته اوس زه نه شکم چې دا تعداد تاسو سره دقیق تایید کوم.
کدی سی وایست چې دا ټیم مو څه وخت لګي د هرات شینډان ولسوالۍ د کاروال مبارکې او بل دغه مرسته کې فوري دوی سره کېږي په دوه مرستو کې کوم مواد شامل دي؟
دا تیم اوس د شندن ته ډېر نږدې ده. ما ورته وویل چې په لس دقیقې کې نیم ساعت مخکې زه خپل هغه رئیس سره خبرې وکړه په هرات کې، او رئیس ما ته وویل چې پرون زموږ تیم آمده و چې شندن ته ورسیږي، خو بیا مشکل ده و چې زموږ امنیتي همکاران دوی ته اجازه نه ورکړه چې په دې خاطر چې وضعیت ښه نه و. اوس دوی شندن ته نږدې ده، په لس دقیقې کې شندن مرکز ته دوی رسیږي، بیا خپل کار ژر تر ژره شروع کوي. خو کله چې دوی خپل کار شروع کړي کومه کله چې مونږ کولای شو دوی ته ورسو د مواد غذایی او غیر غذایی، او اگر کیدای شي چې دوی پول نقد خلک الته ضرورت ولري بیا مونږ خپل آمادگی لرو.
د نن ورځې د میکروفون ستاسو خبرونه موضوع دا ده چې څه فکر کوئ چې نوی المریز کال به د تیر کال په شان خونړی وي او که تاسو سولې ته هیله لري؟ د ملګرو ملتو له راپورونو سره سم تیر میلادی کال د افغانستان لپاره په تیرو 15 کلونو کې تر ټولو خونړی کال و. په تیره بیا ملکی افغانانو ته د نوی لمریز کال چې په څو ورځو کې پیلېږي په اړه څه اټکل کوئ چې خصوصا راتلونکی پسرلی او دوبی به خونړی وي، او که فکر کوئ چې سولې ته هیله شته؟ که غواړئ په دې اړه نظر څرګند کړئ له 8:30 تر 9:30 بجو پورې میکروفون ستاسو دی. په کونړ کې د ښځو چارو ریاست مسؤلانې وایي چې په دې ولایت کې د ښځو خلاف د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي. د دوی په وینا د تیر کال په پرتله په روان لمریز کال کې تر 6 زیاتو ښځو شکایتونه ورته کړی دی. له کونړه د اصلي رادیو د خبريال روح الله انوري راپور ووري.
د مدني ټولنې فعال او د ولایتي شورا پوخانی وکیله میرمن توراج وایي سږ کال په کونړ کې په ښځو د تاوتریخوالي په پیښو کې زیاتوالی راغلی، او لامل هم د ښځو او نرو د پوهې د کچې کموالی، اقتصادي ستونزې او د امنیت نشتون دی. هغې وویل یوازې په څو میاشتو کې د دوی دفتر ته له سلو زیاتو ښځو مراجعه کړې او خپل شکایتونه یې ورسره ثبت کړي دي. د کونړ ښځو چارو ریاست کې د حقوقو مدیره خاپیری مشواڼۍ ازادي راډیو ته وویل که څه هم چې دوی په خپل ولایت کې د ښځو د حقوقو په اړه د عامه پوهونې زیات ورکشاپونه او غونډې جوړې کړې، خو بیا هم د هرې ورځې په تیرېدو په ښځو د تاوتریخوالي اندازه زیاته شوې ده.
تیر کال په پرتله په دې کال کې قضیې ډېر شوې. تیر کال چې مونږ ډېر قضیې لري، اوس یې تعداد 15 ته رسېدلی دی. علت یې ناوړه دودونه رواجونه دي، ناپوهي ده، بېسوادي ده.
خاپیری وویل اوس یو شمیر خزی په دې پوشی وچی کله د زور زیاتی سره مخ شي باید خپل شکایت د خزو چارو ریاست او یا هم کومې بلې اړوندې ادارې ته ورسوي.
دلته اوس خزی پیشوي چې د خزو چارو ریاست موجود دی څارنوالۍ د قضا د مونږ چې ولسوالۍ له زو ورته کوم ورکشاپونه دایره ورته موږ هم د خپل د ریاست مرجع ورخیونو په اساس باندې ښوونځي کوم مشکلو ته بېخېږي بیا زموږ ریاست ته مراجعه کوي.
خزی وایي هر کال د دوی په نوم بېلابېلې ورځې لمانځل کیږي. د خزو د ژوند خوالی پاړه هغوی سره ډېرې غوړېوادي کیږي، خو په افغانستان کې د هرې ورځې په تیرېدو خزی د تاوتریخوالي او نورو ستونزو سره مخ کیږي. په جنگ کې ورونه، خاوندان او د کورنۍ نور غړي وژل کیږي، چې همدې حالاتو د دوی په ژوند باندې ډېره بده اغیزه کړي او همیش د تاوتریخوالي سره مخ دي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاله واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
تر شی به ورسره میکروفون ستاسو خبرونه پیلېږي. هله لرو چې ټلیفون براوکه د افغان بسیم 813 شمیره سره لوسه په یاد لري. لدی طریقې هم کول شي چې د موضوع په ارتباط نظر څرګند کړي. خو اوس به اجمل تورمن د دې ساتلند خبرونه واوروي.
د بدخشان چارواکي وی حکومت په پام کې لري امغان او ورتج ولسوالۍ له دولت ضد ولسوالو ونیسي. د ننګرهار چارواکي وی پاچین ولسوالۍ کې داش ډلې بیخي له منځه وړل وخت اړتیا لري. په سرپل ولایت کې د پولیسو چارواکي وی ولس ملکیان د قومي مشرانو په منځګړتوب د وسلوالو مخالفو له منګولو خلاص کړي دي. د افغانستان کرکټ بورډ وی ملي ټیم بل خپل پلان سره د سریلانکا په وړاندې چې د نړۍ په اوله درجه ټیمونو کې راځي مسابقه وکړي. د سوریه حکومت اعلان وکړ چې د سولې په هغو غیر مستقیمو خبرو کې د برخې اخیستلو لپاره جنوا ته خپل استازي لیږي چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب تر سره کیږي. د اسلامي دولت څخه د ریزې ډلې یادایش ده او خزو د امیندوارۍ د مخنیوي لپاره چې په منځولۍ نیولي د ماشوم د نه کې دولت تدابیري لارو چارو کار اخلي. چارواکي وایي د ایټالیا پالپ غرونو کې د واورې د خویدن له کبله د سکی سپورټ شپږ ورزشکاران مړه شوي دي. او راپورونه وایي د شمالي کوریا یو اوبدل ورک شوی دی.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگم هر یکتان را و برنامه میکروفون شما که از حالا تا ساعت 9 به میزبانی من جاوید نعیمی و عصمت سارون و همکاری تکنیکی یاسف حبیبی ادامه خواهد یافت. سازمان ملل متحد اخیراً سال 2015 را برای افغانستان یک سال مرگبار دانست. در این سال در مقایسه با گذشته تعداد قربانیان غیر نظامی به صورت سرسام‌آور افزایش داشته. 1394 و 2015 در افغانستان چنین بوده. از سوی دیگر تلاش‌های صلح هم در افغانستان در جریان سال 1394 جریان دارد و سرعت بیشتر گرفته. در آستانه آمدن سال 1395 شمسی شما سال آینده را چگونه پیش بینی می‌کنید؟ آیا جنگ‌ها به صلح خواهد رسید؟ همی است موضوع امروز برنامه میکروفون شما.
بله، لکه څنګه چې زما همکار جاوید نعیمی در ته وویل، د نوی کال دا را نژدې دی او عموما د هوا له تودېدو سره جګړې هم تودې شي. تیر کال خو ډېر خونړی کال و او ویل شوي دي چې په تیرو 15 کلونو کې ساری نه و، ځکه چې په دې کال تر بل هر کال زیات افغانان ووژل شول. تاسې څه فکر کوئ چې راتلونکی کال به تر تیر کال هم بتر وي او که هیله لري چې سوله به وغوړېږي؟ د سولې هیلې شته، ځکه چې په وروستیو کې د سولې لپاره یو لړ مهم ګامونه هم پورته شول سره له دې چې په وروستیو کې بیرته خلک یو څه ناامیده شول، لیکن بیا هم ځینې خلک امید لري او البته ځینې خلک ناامیده دي. تاسو څه فکر کوئ که غواړئ چې په دې اړه نظر څرګند کړئ؟ په 0993 1540 او یا هم 0823 1555 ټلیفون شمیرو له موږ سره تماس ونیسئ. که د افغان بی سیم سیم کارت لري 813 شمیره په یاد لري، او که سکایپ او انټرنیټ لري نو په سکایپ کې زموږ پته ده radio.azadi یا radio.azadi.
بله، میتونین بر ما از همی طریقا تماس بگیرین در از طریق تلفون، از طریق اسکایپ و همچنان پیام های کوتاه بر ما به دری و پشتو بفرستین. پیام هایتان را به خانش میگیریم در صورتی که در مورد موضوع برنامه باشه. شما را زیاد از شنونده های ما که پیام های تبریکی به خاطر پیروزی کرکت میفرستن، متاسفانه در این برنامه نمیتونیم به خانش بگیریم و در برنامه های امروز رادیو آزادی پیام ها را خواهید شنید. اما در مورد موضوع برنامه هر پیامی که دارین لطفا واضح بر ما بنویسین، حتما این پیام ها را میخونیم. بریم به شنونده اول ما از طریق تلفن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
مهربانی.
و علیکم السلام.
جناب سروان صاحب تاسو او محترم ځای مینه صاحب تاسو د آزادۍ رادیو ټول درنو اوریدونکو ته سلامونه سلامات وړاندې کوم.
سلامت اوسې مدني صاحب.
د سلام څخه وروسته واقعا چې جناب سروان صاحب ته مې ستاسو یادونه کړل، دغه تیر کال خو ډېر زیات خونړی کال و، د افغانستان لپاره، د افغانستان پولیسونو لپاره یوه ناهیلې کال و چې متاسفانه ډېر افغانان بې ګناه ووژل شو، او د افغانستان ولس چې کوم هیله وه تقریبا افغانستان کی جنگونه روانه ده، او د خلکو همیشه دغه اراده وي چې باید په افغانستان کې یوه پایدار صلح راشي، خو متاسفانه دغه هیله چې دي په عمل باندې نه بدلېږي. دا ځکه چې هغه کم خلک چې دغه صلح لپاره هڅه کوي هغوی دریځ متاسفانه اخلاصانه دریځ نه دي، هغوی یوازې خپل ګټې لپاره هڅه کوي. دغه مثبت نتیجې ته موږ هیله من یو، او انشاءالله تعالی موږ امیدوار چې دغه نوی کال راتګ سره ځکه چې وخت بدلېدو سره حالات تغیرېږي، او دغه نوی کال به انشاءالله د امن کال وي، او موږ دغه ټولو ښکېلو خواوو نه هیله کوو چې هغه څوک چې دغه جنګ باندې مخته دي او په دې جنګ کې ملوث دي هغوی باید اللهت احکام ته باید په پام کې نیولو سره، او د خلکو دغه بد هغه ژوند ته په پام سره باید هغو صلح ته لبیک ووایي. اصلا جنګ ته ضرورت نشته، الله رب العزت هم په دغه جنګ سره کرکې لري او خلک هم کرکې لري، مسلمان دي چې جنګ باید ترسره شي. نو زموږ دا پیغام دا چې باید دغه نوی کال راتګ سره باید په افغانستان کې یو پایدار صلح راشي، تر څو افغانستان پرمختګ په لور روان شي، او خلکو ژوند چې دي په ښه انداز سره باید خلک خپل ژوند ادامه ورکړي.
ډېره زیاته مننه.
سلامت سلامت باشین صاحب، زنده باشین. یک شنونده دیگه هم داریم، بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
جاوید نعیمی سلام پر تاسی باندې پسمت سروان صاحب باندې او کلونه اوریدونکو باندې هر مو په خیر.
سلامت اوسید تکین صاحب.
مهربانی.
ډیره زیاته مننه اسمت سروان صاحب، موږ در لاسو ته په کال کې واکان ستونزې درلودلې. افغانستان یو عادي د انا د کابل څخه نه، بلکې افغانستان کې تر ډیره پورې ډیره زیاته ناخوالی ساده ستونزې او ځوانان د بیکاری سره مخامخ و. یقینا په افغانستان کې موجوده ستونزې سره افغانستان د ستونزو سره مخ دی، خو زه بیا امید ګالرم چې که د افغانستان د ټولنې هره طبقه خلک، هغه که ځوانان خصوصا واوسي، دغه اوسني بحراني وضعیت ته خلاصون دپاره به خپل لستونه راونغاړو، زه فکر کوم چې ستونزې به حل وي. پورې موږ نن په ټولنه کې ځوانان یو یو ډېر رغنده رول لوبولی شو. موږ کولی شو چې د ټولنې وضعیت افرادو ته کښېنو، د ټولنې د زیاتو خلکو سره کښېنو، اساسا خپل مسؤلیت په یو ټولنیزه برخه کې احساس کړو، او د هرې ستونزې د حل لپاره د حل لار شته. داسې نه شته چې یوې ستونزه د ویل بیا د حل لاره نه وي ورته. نو افغانستان زه د افغانستان راتلونکی په روښنایي کې وینم. افغانستان انشاءالله د پرمختګ او د ثبات خواته ځي، امید بلرو، خو که موږ همکاري سره وکړو، په خپل لاسونه سره ورکړو، د ملک د ثبات دپاره، د ملک د پرمختګ دپاره موږ لاسي یو. موږ ته نور بل څوک ملک نه شي را جوړولی. نو په دې اساس باندې موږ ځوانان رغنده وظیفه لرو د خپل ملک د ثبات، د پرمختګ او ټولو راتلونکو هغو مسایلو کې چې ملک د نجات دپاره یو خواته دی، د پرمختګ
تکین صاحب چې له کندهار څخه یې ټلیفون راکړی و. تکین صاحب د زابل اوسیدونکی دی او همیشه کندهار له موږ سره تماس نیسي. د ټلیفون شمیرې نعیمي صاحب یو ځل تاسې هم که ورته اعلان کړئ.
بله، میتونین بر ما همې حال زنګ بزنین. شماره های ما در افغانستان 0799-203-540 و 0700-822-755. اگر به انترنت دسترسی دارین میتونین به آدرس radio.azadi با ما تماس بگیرین. یک شنونده هم هستن. بله،
د اسکایپ له طریق.
بله بله، از طریق اسکایپ.
بل اوریدون کړئ. مهربانی.
و
علیکم السلام.
مهربانی سه
روجان خی جوړه.
سلامت اوسه، مهربانی کوی.
د کابل نه ماډی کانوړي روجان زړه تاغه د وضعیت په حساب زه یو پښتون لارم، او د دې پښتون جواب د شرمانی ورکی. آیا پاکستان چې پر راشه وای دی کله مې د افغانستان سره دوستی کړې بغیر له دښمنۍ نه؟ دا د سولې خبرې داسې بې نتیجې خبرې دي.
کچې ته پاکستان یو وخت دوستی کړی وي او بیا به مې وکړي بیا به مې وکړي او بس داغه نه مونږ د دوستۍ امید نه لرو کپتان دا خبرې داغه دي هېڅ هغه همته نه وایي
صحیح مننه تاسې امیدواره نه وئ بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي ازادي راډیو
بفرمایئ صاحب
السلام علیکم
وعلیکم السلام
مهرباني
سلامت اوسې مهرباني مهرباني صاحب نه تاسې خپل موقعیت بدل کړئ دوباره ټلیفون وکړئ اواز مو واسینو بل اوریدونکی لرو فکر کوم نه می صاحب د
اسکایپ هستن بله بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
سلام علیکم
سلام
و علیکم السلام حلیم صاحب یاست لکه چی اواز خو ما
ژوند و سروان صاحب تاسو تاسو ټول اوریدونکو ته خپل لیک احترام وړاندې کوم
سلامت
اوسئ شخصی نظر د دې موضوع په اړه ده او زه په دې نظر او واقعده ما که امریکا او پاکستان وغواړي آینده کال کې وسوله راشي او که ونه غواړي جنگ وي د دې پیشبیني امریکا او پاکستان کولی ځکه چې دا جنگ هغوی روان کړی دی وطن کې د افغانان د دې پیشبیني اصلا کولی نه شي امیدوار خو یو خو زموږ امیدونه هغوی پورې تړلي دي خدای
سلامت
باشین تشکر سلامت باشین سروان صاحب یک چند پیام اگر موافق باشین بخوانیم که پیام های شنونده ها خیلی زیاد هستند بخش الله خان ارمانی یکی از سربازان اردوی ملی از ولسوالی مارجه هلمند نوشته کرده که پاکستان هیچ وقت نمیخواهد که صلح در افغانستان برقرار شود و گفتند که تمام جنگجویان طالبان در هلمند پاکستانی هستند. خیلی زیاد هم این اظهاراتشان به موضوع برنامه ما ارتباط هم نداشت. خب تشکر از ایشان بوده. جاوید از قندهار نوشته کرده که از تمام افغان ها خواهش میکنم که سال نو را به فال نیک بگیرند و یک سال پر از خوشی باشه. عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغاب بادغیس نوشته کرده که سال نو امیدوار هستند که سال نو بهتر از سال گذشته باشه. تشکر از ایشان بوده هم.
د تلفن لاری به هم اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو.
بفرمایئ صاحب.
مهرباني.
شنونده عزیز صحبت
کنم و علیکم السلام
میره بانیم
سلام دخول سلام تست و نیمی ست طول و آزیم
سلام مرتوسی آجی سیب عزیمی میره بانی
میره بانی شد
سلام سیب ناومیدی ناومید شیطان دی اخبایت اومید رو چی پنیوی کل که اف افغانستان که یو داشت سول برقرار شید د افغانستان هر وګړی خپل ورور وګړي او ټول افغانان سره راټول شي په یوه ټغر باندې کښېني او د خپل وطن د آبادۍ لپاره خدمت وکړي. تېر کال خو مو ډېر خونړی کال تېر کړی، ډېر شهیدان مو ورکړل او د افغانستان هغه ملکي خلکو ته ډېر زیات تلفات واوته، تر نظامیانو ملکیانو ته ډېر تلفات واوته او ډېر اسیب پذیره چې وه ټوله ملکي خلک وه. نو له پا خدای نه دغه امید لرو چې نوی کال مو د یو سولې او د افغانستان د پیشرفت او آبادۍ یو کال وي. دغه ما یو دعا وه سروال
صاحب. ډېره مننه حاجي صاحب. کور ودان بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي
بفرمایئ صاحب. رادیو آزادي است برنامه میکروفون شما.
خبری وکړئ صاحب. وعلیکم السلام. مهربانی کوئی صاحب
اور پاکستان نے اس کے دائیں کے لیے جو افغانستان کی امن نہ ہوئی پاکستان ہمیشہ تو افغانستان کی لسائی کی ہمیشہ افغانستان کا زیادہ کے لڑا ہوئی جائے گا افغانان حکومت کے سرجور کے لیے تل تار نہیں تھی باقی جگہ افغانستان کا ہوگی
بله صاحب.
افغانان مشران د دوام د دې په خپل فرصت سره یو ځای کېږي په خپل کور په خپل جوړ کې دلته د اهل نه کېږي د خپل په دا وطن جوړ کې تر څو چې دی یو اتفاق یو جهاد یې شته هغه پر ولا وطن هم دسي ګډوډي افغانان هم دسي حالي خو د مشران هم د اهل کېږي چې په خپل باندې خپل ځای شي خپل وطن جوړ کې خپل وطن کې امن نه ولي بل څوک دی وطن شي جوړول.
سلام تاسو سه کوردی ودان بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي آزادي رادیو.
بفرمایید صاحب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما.
سلام
علیکم. و علیکم السلام.
ما در غزنی ولایت. بله
استاد خبری اورید؟
بله.
در غزنی ولایت کې د ولسوالۍ
درست
دل د لمنې به خزیا چې باید ملي اردو او د غزر تر زره پوسې را ولې
خیر تاسو موضوع موزه د دوه چې د پدې راتون کې پسرلی او دوبي کې یا وړي کې څومره هله لري چې سول بشي او جنگ بنټی شي او کنه فکر کوي چې نه جګړه بنور هم زیات شي
نن نه سود چې خو ځان لا سره پرمن دي سود نه کې دا د سړي خپل واسطه درته کښنه کښنه ارکان کې د دغه تاسو کوم په نه دغه سکنه مو سره د دوه شکر او چې کلیوال او خلک یې ټول کروندې ستل دي تد به ځان کې مو بیا سخت نه پازاب یو بای زړه تر زړه پوسی راول
صحیح مننه نه چې ټلیفون مو کو د سکایپ لاري او اوردون خلک
مو فرمایي سب رادیو ازادي است برنامه میکروفون شما
السلام علیکم بشیر احمد کندهار څخه خبرې کوم
مهرباني کوي بشیر احمد صاحب
سول پاړه خبره ده
د خبره خیر در شده چې تاسو یاد کړئ او ځل بیا به هم تکرار کو موضوع اوریدونکو ته موضوع دا چې تیر کال خو ډیر خنړی کال او راتلونکي کال ته څومره هیله لري چې خنړی بنوي او سول به وشي او کنه فکر کوي چې هیله نه لري او فکر کوي چې راتلونکي کال راتلونکي پسرلی او دوبه به لا خنړی وي
هیله خو ډیر دي کچیر دی یو غوړی سول وسی سوله کیږي او کنه وغوړی سوره نه کیږي
دا خو معلومه خبره ده که وغوړی کیږي که نه وغوړی نه کیږي لیکن ستاسو اټکل سره
موږ اټکل خدا دی چې په افغانستان کې دا جنگ چې دی خود سرانه جنگ نه دی ځکه یو خپل سوی جنگ دی
بله
بله صاحب بله بله ستاسو خبري او هم دومره پیغامو سلامت اوسه کور دی ودان سلامت اوسه
تشکر از شنونده و تمام شنونده هایی که تا حالا با ما تماس گرفتن داریم یک شنونده دیگه هم از طریق تلفن بفرمایید سب رادیو آزادی است مهربانی
مهربانی سر
سلام صاحب من نظر داریم پر موضوع باندې اول خود ازم تعریفی کنم گلالی مشانی در روزگان چخه
میره بانی کسی
هم داشتیم هم دارم که در کارون اوی مخت روانی لکه اوز که مثلا جگر سر پر سروانه در یعنی تدیر این تلاح هم دو نزور خیز که بی نظمات نظر پر کار با آن در کابل پر دروازه کیه یا او دوم را اختل در عدیو غمو خود مشان عدیو سمشت دیر سخت باز عدیو
بله تاسی لکم زین خبری کوئی ولزل بیا وست
لا روزگان څخه
سیده ډیر زیاته مننه چې
تشکر سلامت باشین
موبایل څو پیغامونه به
بله بله خیلی پیام ها زیاد هستن و تقریبا در هر لحظه ده ها پیام بر ما میرسن از طرف شنونده ها اول سارون صاحب از یک شنونده ما که به نام عبدالباری از ولایت هرات گفتن چرا پیام مرا نخواندین پیامتان را دوباره بفرستین دوست عزیز برای ما نرسیده یک شنونده فاطمه حقجو از ولایت دایکندی نوشته کرده که نشست های صلح بی‌نتیجه خواهد ماند مخالفان مسئله دولت تحت نام صلح مردم افغانستان را اخفال و سرگرم ساختند و تا خود را برای نبردهای بهاری آماده بسازند البته شنونده ما امیدوار نیستند که سال آینده آرامتر خواهد بود محمد قاسم زواک از ولایت هلمند نوشته کرده که سال آینده خوب است بر افغانستان و یک سال پر از صلح خواهد بود و گفتند به صلح خوشبین هستند حضرت الله نوشته کرده که امسال نسبت به هر سال دیگر جنگ ها در افغانستان زیاد بود اشارهشان به سال 1394 است عبدالله از بالامرغاب ولایت بادغیس نوشته کرده که در سال گذشته تنها گفتند در ولسوالی بالامرغاب مردم ملکی تلفات خیلی زیاد دادند و در نتیجه جنگ میان دو قوم اینا گفتن 49 نفر کشته شدند.
عبدالله خوگانی لکندهار لیکلی وی بعد ولسمشر حق طالبانو تا اعلان وکلی چه جنگ نکوی چه کده بیرت افغانستان تراوری پاکستانی مجبوروی چه جنگ تولاشی که جنگ تا نزی پاکستانی پا مرمی ولی او ختموی. البته بیا هم وایم چې د موضوع په ارتباط پیغام را لیکي او هم درس د ټلیفون لاري تماس را سره نیسي او نظر څرګندوي هغه دا چې تاسو راتلونکي کال ته خوشبینه یاست او کنه فکر کوئ چې لا به خنړی کال وي اسد الله سعید د هلمند څخه لیکلی وایي زما نظر دار چې را روان کال به نور هم خنړی وي ځکه چې په پسرلی د پسرلی لر نږدې کېدو سره د سولې خبرې ناکامې شوی دی او زموږ نور سولې ته هیله نشته یو بل اوریدون کې بصیر احمد لزابل لیکلی وای فکر نکوم چې سوله جراشی کچیره سوله راتلی نو په اول ناستی کې براغلی وای دوی د څلور اړخیز غونډې ته اشاره ده. بل اوریدونکي سیلاب حاجی سیلاب له کابل لیکلی دی وای ک جمهور رئیس او اجرایی رئیس سره یو شی لکه د کرکټ ډله دغه د مرګونو مسؤول دی دوی نو نه پېژم چې دای په څه حساب لیکلی دی. محمد قاسم ځواک د هلمند څخه لیکلی وای راتلونکی کال به د افغانستان لپاره یو ښه کال وي، سوله ییز کال به وي. محمد ایوب عمری له شاجوی ولسوالۍ څخه لیکلی وای پوره ډاډمن یم چې راتلونکی کال به د خوښۍ او سولې کال وي. او حافظ محمد سرور مخلص له هلمند لیکلي که چیرې د روان کال په وروستیو کې سوله تطبیق شي نو موږ هیله لرو چې همداسې به ومشي، نو امید ده چې راتلونکی کال د سولې کال وي نه د بدمرغۍ او وینې تویده.
حالا شنونده ها از طریق تلفن بگیریم، بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
مهربانی، له رادیو نه یو څه لرې شئ، د تلفن له لارې خبرې وکړئ لطفا.
مهربانی صاحب، به خاطر سال 1395 که سال 1395 را که چند روز بعد آغاز خواهد شد هفته آینده، شما چقدر خوشبین هستین به صلح؟
متاسفانه رادیوی لوړه ده.
لطفا از رادیو فاصله بگیرین صاحب و بعد از او صحبت کنین. نه تماس از این آقاط
او علتم داو چه آواز زمونگ ناوریدو کله چې رادیو لوړې وي او د دې رادیو لارې خبرې کې له ټلیفون او د رادیو اواز په منځ کې فاصله وي، نو دا سبب شي چې ګاډي وډي شي خبرې او ټلیفون هم داسې قطع شي. بل اوریدل کې له روزان معرفي کوي آزادی رادیو.
به فرمان صاحب، رادیو آزادی است.
بلې محترم تایوان صاحب، تاسو ته همدارنګه ستاسو درنو همکار ته او د شندرونو اوریدونکو ته د تاوده سلامونه وړاندې کوم.
سلام
دښمن د کندهار ولایت نه تاسو سره پاډی کښیم.
مهرباني کوئ صاحب.
بلې، لکه څنګه چې ستاسو موضوع د سولې په اړه باندې د سولې خبرې لکه څنګه چې وسولې، خو زما فکر او زما نظر دا دی چې څوک چې سولې ته تمه لري دا کوم دي څوک بالکل نه کوي، دا یعنی رسول څخه دي لاسونه پردا کوله باندې پریوي، ځکه دا رسول هیڅ وخت ممکن نه ده. دا د اور او د اوبو جمع کېدل دي، هیڅ امکان نه لري چې رسول هیڅ امکان نشته.
صحیح، مننه چې ټلیفون مو وکړو. نظر مو څرګند کو. بل اوریدون کله روز ځان معرفي کوي.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. بفرمایئ.
سلام علیکم.
سلام صاحب.
السلام علیکم.
و علیکم السلام، مهربانی کوی صاحب.
امید خرفاد له نهار نه خبر کوم.
شکوی مهربانی.
اوسنی حالات کې زما خپل نظر دار چې موږ ته خارجيان او په اسلام خصوصا پاکستان په یو صورت کې شو نه شي راوړي نه راوړي، هغه ډیر غټ مقاصد دي. زما خپل وړاندیز د افغانستان جمهور رئیس او مرکزی حکومت ته دی چې یو د ټول افغانستان علما راوړي او هغه د انساني حالاتو باندې انساني جنګ او فساد صادر کړي. مثلا طالبان په وخت کې تقریبا هغه وخت کې درې زره علما جمع شوي په کابل کې، او فتوا صادر کړل چې د ایران باندې کې نو سره جنګ جواز لري او څو ورځې په منورې ختم کړي چې درې زره علما د افغانستان د ګوښ راشي کابل ته. په کابل کې اوسنی جنګ باندې او فتوا صادر کړي، جنګ څنګه د اداره کنارو دی
پدې برخه کې خو د ټاکل شوې چې د افغانستان او پاکستان دینی علما سره راټول شي او په جنگ په ارتباط فتوا صادر کړي. لیکن دا وشه، دا هم بیل موضوع ده چې که څنګه وشي او څنګه وشي، دا بیل موضوع ده. فعلا دغه وضعیت ته په کتو څومره هیله لري چې سوله به راشي، او که فکر کوي چې دا کال به تر تیر کال هم بهتر وي؟
او سنی حالات سره ګوري او د حرکتونو د خپل غوانډیو د پاکستانانو ګوري، ځکه کوم چې الله رب العالمین په خپل خدمت په نظر باندې سنی حالات په ګټونه باندې یعنی سره مشکل را غوانډیو خصوصا پاکستان نه غوړي چې افغانستان کې سوله راشي. کراتله نو به د سره صداقت کړی د حالات د دې چې دا کوم جنگل شروع کړی دی وځه وړ روان دی چې د شنور مجنت ادامه ورکړي وړي تر او کوي په خپل باندې افغانستان خلک تسلیم نه شي کړ. افغانستان مشران ټول راغونډي او د افغانستان څنګه متنفذین او تسلیم شي مخالفین د زیور نه کې پاره ولسوالۍ کې د ولایت سطح باندې خلک شوراګان جوړې کړي، د ولایت شوراګان د په مرکز کې د یو قوي متنفذین شورا جوړې شو چې سره د مخالفین ته ځان ورکو. یو ګروپ په خپل هغه باندې فشار راځي، فشار
درست
دا د دې د
ډیره مننه، سلامت باشین.
شکر، سلامت باشین. چند شنونده را که پیامشان را به خانش بگیریم که فرستادن، عبدالباری از ولایت هرات گفتن صلح آرزوی ماست، انشالله می آیم. یک شنونده دیگر ما که نام خود را هم ننوشتن گفتن سال 1394 سال خونین بود و به نظر ما وقت میتونیم شاهد صلح باشیم که ما صادق باشیم و هیچ وقت نمیتونیم صلح را از طریق پاکستان به دست بیاوریم. سال 1395 را گفتن به فال نیک میگیریم. و محمد قاسم زوا که پیشتر هم پیام فرستاده بودن از ولایت هلمند نوشته کرده که سال نو خوب خواهد بود و خصوصا بر مردم هلمند، به خاطر گفتن جبار قهرمان مسئول عملیات در ولایت هلمند گفته که به این ولایت صلح خواهد آورد.
ده هلمند لمرجی څخه رحیم الله مقدس لیکلی و از ما په نظر جرلس و پینزنی ویم کال با دیر خطرناک کال وی، ځکه طالبان او دولت دواړه ورس په ورس د درنو وسلو څخه کار اخلي چې دا کار د ملکی تلفاتو سبب کیږي. نصر احمد هم له هلمند البته له نادالی ولسوالی څخه لیکلی و از ما نظر داره چې پاکستان نه غواړي چې سوله وشي، نو منظور یې داره چې دوی او هلمند ندي. افضلی او بخشی فضلی لکندهار لیکلی دی وای نوی کال انشالله دیر شکال دی، شکال بوی سشکال که خدای کول سول رازی. و سمد تلفون لاری اوریدون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو
بفرمایید. سب رادیو آزادی است.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته آقای مردمان.
بله سب
میشنوین صدا مرا؟
بله آقای مرزبان نیستن، بفرمایید سب.
سلامت باشید، سلامت باشید، خوبی زیبایتان بخیر باشد. سلام خدمت شما، خدمت آقای ساروان و خدمت آقای نایمی سیفم، خدمت شما سلام.
سلامت باشید.
قاری عبدالعهد ابراهیم
بفرمان
باشید. تخار و نسوالی اجتماعات گرفتیم سیف. من یک نظر داشتم آقای نایمی سیف مترم آوی
بفرمان سیف.
خواهیش از شما داشتم.
میربانی کنیم سیف.
بله هم نظر من قسمی سا جناب عالی که چرا ما و شما این مردم افغانستان دور از ما و شما رسانه ها باشد، همین روشن فکرهای ما یا سیاسون ما، چرا نمیتونن نتیجه گیری کنن از این اصل ملای غربی ها که کل کرونا حرکت میکنن؟ وقتی که امریکا پیش نیاد میکنه که مثلا پیش بینی میکنه که سال 1395 مثلا در افغانستان خونین ترین سال میباشه، یا مثلا 94 خونین ترین سال بودی، خب با همه ویداز 95 که پیش بینی میکنن، چرا ما و شما نمیتونیم از زمین در حقیقت امنا سیاست رو بفهمن؟ چرا نمیتونن نتیجه بگیرن؟ این حالی وقتی اینا پیش بینی میکنن که در 95 سال خونی نست، پس اونا ما و شما باید نتیجه بگیریم که اینمی خودش سبب دام دادن جنگ در افغانستان است. اونا میفهمن که این سال ما جنگ در افغانستان چقدر شدت میبخشیم، چقدر در فعالیت و مخالفین مسئله دولت ما افزود میکنیم. از اون خاطر اونایی پیش بینی را بگم قسمی که در همین کار خود چند دست داشته باشه همیتون میشنده این میکنند نایمی سید درگوار.
بله سید.
او چرا ما شما همین وقتی که گپ در سیاست باشه و گپ در روشن فکری باشه، همون سیاست غربی ها هم بازی میکنه، همون سیاست رهبرای ما هم بازی میکنه، چرا ما شما نمیتونیم که یک سال سرنوشت، یک سال پیشتر سرنوشت اروپا را ما شما اعلان کنیم، بگیم که مثلا در سال 13 مثلا در سال 2018 2017 در اروپا یک واقعه رخ بده، چرا ما نمیتونیم که همی تشنیات داشته باشیم؟ متاسفانه از این نقطه ما شما خیلی ضعیف هستیم، حرکات خیلی بسیار زیاد روشن است، رفتار بسیار زیاد روشن است، عمل در چی نیست؟ عمل نیست برادر محترم، یک کاملا واضح و روشن است. خواهیش ما از شما ایست آقای نعیمی که برای ما شنونده ها اجازه میتونی که یکان در این برنامه خواهی رضا برنامه برای شنونده ها بده و میکروفون شما برنامه ما بده، برادر محترم میشه که برای شنونده ها اجازه داده شوه یکان موضوعی که کسی شنونده که میخواه انتخاب بکنن، اگه اجازه داده شوه یکان نظرها یکان موضوعات شنونده ها انتخاب بکنن
حتماً
روش بحث شوه.
چرا نه؟
جی خوب داره و بله سیبا.
چرا نه حتما موضوعاتی که تمامش به افغانستان مربوط میشه بدون شک ما نظریات شما را میگیریم. شما میتونین به پیامگیر ما پیامتان را بگذارین. در داخل افغانستان شماره ما هست، اگر یادداشت بکنین 07084620 07084620 میتونین موضوع برنامه را بگوین و یا هم از طریق فیسبوک و
تویتر برای ما بنویسین، هر پیامی که دارین انشالله که ما نظرات شما را در نظر خواهیم گرفت.
یعنی که اوریدون که غواری چه پا کم موضوع چه دوی غواری چه پا حقی بندی پا میکروفون استاسو خبرمانی که بحثو که کولشی چه پا همدیش میری چه و نایمی صاحب در تایلان که لامور سر تماسونی سه خپل پیغام سب که مجبا استاسو موضوع لنور اوریدونکو سره شریک کو په میکروفون ستاسو خبرونه کې به د نور اوریدونکو نظر پیری وغوړو. اوس هم د اسکایپ لاری اوریدونکو
نه تماس از اینا قطع شده، اما یک دقیقه فرصت داریم اگر شنونده ما کم زودتر صحبت بکنن وقت نش خبر ها میرسه. بله بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
مهربانی لطفا یو سر. و علیکم السلام. مهربانی کوي یو سر چی وخت کم ده
بسم عبدالله در غزی و نیتر تاثیر تو تماس کیم.
مهربانی کوی عبدالله صاحب، سنگ تاس خوش بینای است دی کالتا و کنه فکر کوی چه جگره به نورم زیاده شی
بس خنو بس دی دقیق کارم دی بسنو که در افغانستان حکومت در شبانی حکومت که کم شرایط اگر شرعی احکان که بسر او منل اخوازی مشان قرن که بسر او منل در اصول اوش کنه نوخ مجاهدین بس در مناسی سربازان دی نوراتینو یا خودم که چیزی زمان ور کیه بله وان استام خلق بانیم دا غرق کردم تی باس نبود یا پاچی تو خم بانی خطا
نداشت. من نه ل پیغامونو لی تیرشه صرف خبل نظر سرگم که لطول آوردن که من دویی چه ترده دم پری تلفنونو وقت لعو نظرونه سرگم کل ل خبرونو ورسته بیا هم با همدی موضوع استاسو نظرونه تا منتظریو هم دارست افغان بیسی مات سوا تلاش می رپیاد لری ل دی طریق هم کوالشی چه ل مشترا تماسونی سیاو که چرت تا تاسی خواری چه پکوم موضوع بانی پر راتلون که اونایی که دی میکروفون استاسو خبرانی که باسکو کوالشی پس